درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کئ قدر منو او پژو بل لیز دکون کو زبرشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرفاس من دنم رزی درسی موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر دکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت جامع بم پتن وی درونه او بل لیز دکون کو لکه سرنګ چیز مراسته سو درن رزی مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو او پژو زکون کی د لوستر پای پر اسرماتیا او کی او یو سز دکړي قدر منو او د کون کول که سرنګ چې مور او تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې مور او تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب، کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ استاد نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګ طبيعي جغرافیه ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خوشاله ګل لیز د کون کوز. زموږ استاد نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث پلورو عبارت یې له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیه، دریم لوړې سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث پلورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ځکه کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله پروژه کول لیست کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ځکه قدر منو زده کوونکو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سی جو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل مرکز په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابر برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موجوي او بلې برخې ته سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوښه او ګل لیز زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې کوره په خپل د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ پاکي خواکي ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچیر تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. نو زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي، یعنی د هی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشته دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه سرحدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی دا په خپل د یو تحمیلي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوې چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته یې په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نریتنی نسوکه چې دی په دې ځای کې په دغه کوچني سوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې له لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنۍ آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شارونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنۍ آسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګرۍ لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیه په حق لولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیرباند او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي هغه په خپله د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړې دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه بارانونه واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چیرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمېر خلک چې دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې تر څنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کېږي. نو خوشاو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستله چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شې وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ او تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږي، ځینې سطحې وي ډېرې زیاتې هوارې وي، او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د افغانستان د دښتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنې اورښت زیات نه وي، پکښې کې بارانونه واورې زیاتې نه وي پکښې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو وا، سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنې د دوی هوا چې د معتدله هوا موږ نه سو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو. په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلري زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي. یعنې ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنې د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنې د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړې لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب شو کې نوشته کې. هم چې نن پنځه سوال د هیواد د مهمو دښتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوه سي او اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله و احترامات می قبول کی قدر منو وګللی زکون کو ز برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم. دا تم ټول کی جغرافیه مزمن سلام دوستا، هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کی برتر او غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدر منو زکون کو زمر تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیږي. کتاب صفه له یو اشتمن پهل به تر یو جیش می سپې پري. هم ترنګ قدر منو وګللی زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دلا. لومړی، د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق لسه پوهیږي. دویم، د اروپا د بشري جغرافیې په حق لسه پوهیږي. دریم، د اروپا د لویې وچې د ژمي او نشاط په حق لسه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو، د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو کولای لیز دکون کو وس هم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل زموږ تاسو درنو ورځي درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپو هیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر منو دکون کو موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د هم چنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولرو خوشو قدر منو دکون لکه څنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوږو غلې زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې وژدوالی چې دی او وژدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دی د دې تر څنګ قدرمنو غلې زده کوونکو اروپا له وچې یو له هغو لویو وچې له جنوب څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق معلومات ولرو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پرسته لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست نیمه راو تاسو ټول ولوستل چې اروپا لوی وچه دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته او یوې خوا ته وچه ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتی یا هم پر دو دروس رو هیوادونو که دی او با تیری سیوی دی نو آسیا دلوی وچی پا پرتلای دغا اروپا لوی وچی ده یو کچنی چاپا وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی چاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمیر چې دی وصل به هیوادونو ته رسیږي چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وجه کې فراتې دي هم په وچه سیمه کې موقعیت لري درې برخې یې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د وحیدونو شمیر چې و موږ تاسو ولوستل چې وصل ویشت دي نو د وصل ویشت څخه نه هیوادونه یې په وجه کې فراتې دي هم موقعیت لري او اوبه ته دي لار نه لري د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو د سویس سویس هیواد دی د لوګرزمبورګ هیواد دی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چنا کچین مور دې لویه وچه د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچني هیوادونه پکې موجودیت لري یا هم پکې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی مالتان دی لختن دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی سئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي د دې څنګه کلمونه وګورئ لیست د کون کوم راو تاسو په دې حق لولو چې کله په 1990 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هولو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې پالینډ اسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم پخپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ پخپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوږو قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچه کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرځایونو، د اوبو ډکو سیندونو، متعدل اقلیم او پوره اورښت د شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسېدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلالي زده کوونکو، دا اروپا لویه وچه چې په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډاکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا لوی وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولای سي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدد ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرو رنګ یې غنم رنګه دي، یعنې غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنۍ اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکونکو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وو کوم چې مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیه، او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط وي، او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو ز برښنا غم پاری وزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام لوسته اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت هم بون پتنوي درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیږي زما رسته سو دنن ورسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرونه اله د چې د تیر ورسی لوستنه مون په پراو د کی کول سره زکړی او سری او نیو لوسته امر کی ولري ژوګل لیز د کونکوز مرستا سودنن وزیلو لوز د لومرنی پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پای په شیبو کې موږ او تاسو لومړی د آسیا، د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولرو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له رویې څخه یو توده اقلیم لرونکې لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې زیات بدلونونه په دانشتې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دغه لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې ژوند نکوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی